سلام د ازادي رادیو یوې بلې خبرونه ته ښه راغلاست. د دې خبرونه مهم موضوعات: د امریکا پاوز وای په کابل کې د ملکی وګړو پر یو کور د بریټ پر محل کومه غلطی نه ده کړې، خو متضرره کورنۍ بل څه غواړي.
تعریف میشه ما خاطر هنوز غرامت پرداخت نشده، در هر جای بری شماره میکشه، نمی خواست ماست که کما را بکشد.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وای د تیر حکومت سقوط په افغانستان کې د ټول شموله حکومت د جوړولو پلانونه ګډوډ کړل.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت بیان وویل طالبانو ته په سولیز ډول د واک انتقال او په ټول ګډون حکومت روک شوی و.
په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې تمه د ایران د اټومي پروګرام په اړه خبرې د روانې میاشتې په پای کې پیل شي. په غزنی کې د ودونو لوړ مصارف او د خلکو بیوزلی.
د واده جهزیه نورشان ډیر قیمت دی، ډیر ځوانان انداز دي چې مثلا دوه درې کاله نامزاد پاتې شوی دی.
په وروستۍ برخه کې د ازادۍ راډیو ځانګړي پروګرامونه خبریږي. په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربه یم. له هر څه مخکې پام وکړئ د دې سات خبرونو ته چې اجمل انت چمتو کړي.
په کابل کې د امریکا د بی پلوټ الوتکې د برید په اړه د امریکا دفاع وزارت د څېړنې نتیجه ښیي چې په دې برید سره هیڅ قانون تر پښو لاندې نه دی شوی. ټاکل شوی دا سبا د امن پنوم په کابل کې د فوټبال د اتلولۍ سیالۍ پیل شي، او د ایران او د نړۍ د پیاوړو هیوادونو ترمنځ د 2015 کال د اټومي تړون د راژوندي کېدو په اړه خبرې د روانې نومبر میاشتې په 9 د اوترش په پلازمېنه ویانا کې پیلېږي. بشپړ خبرونه واورئ. کابل کې د امریکا د بی پلوټ الوتکې د برید په اړه د امریکا د دفاع وزارت د څېړنې نتیجه ښیي چې په دغه برید سره هیڅ قانون تر پښو لاندې شوی نه دی. د کابل هوایي ډګر ته نږدې پر یو کور د اګست 29 په دې برید کې د یوې کورنۍ د 2 ماشومانو په ګډون 10 بلکې وګړي وشل شول. د امریکا د وسلوالو ځواکونو سرمفتش جنرال سامي سعید پرون په واشنگتن کې خبريالانو ته وویل چې پلاتون کې ټیمي هغه شواهد او استخباراتي معلومات وارزول چې د دې برید تر سره کون کې ټیم ارزولي او پر اساس د غبرید کړو. د دوی پلاتون کې ټیم د دې ترڅنګ د غبرید د اجرا کونکو مکالمه هم ارزولي دي. جنرال سید وای د ند مندل چې له قانون یا د جګړې له قانون څخه دې سرغړونه شوی. هغه هم دارنګ وویل چې دا سیسي هم ند مندل چې کوم کاستي دا سی بي پروايي کړی وي چې هغه جرم وګڼل شي. جنرال سامي زیاته کړه هغه چې د مندلې د ارتباطاتو په پروسه کې اختلالات دي چې ډیر خلک پکې خکیل دي او عداد دي سبب شوی چې دا پیخره منسته شي. پینټاګون د دې پیخې په اړه د خپل څېړنې د حقیقت موندنې نتیجه په یو پاڼه کې خبره کړې او ټول راپورټ یې پټ دی چې نه دی خبر شوی. د امریکا د بی پلوټ الوتکې د غبرید څو ورځې وروسته لاغې وشو چې د کابل پر نړیوال هوایي ډګر په هغه برید کې چې مسؤلیت یې د اسلامي دولت ډلې یادایش اخیستی و د 14 امریکایي سرتیرو په ګډون له 170 زیات کسان ووژل شول او شاوخوا 150 نور ټپیان شول. ټاکل شوی ده چې سبا د امن په نوم په کابل کې د فوټبال د اتلولۍ سیالۍ پیل شي. دا لوبې د افغانستان د فوټبال د فدراسیون په لوبغالي کې کیږي. د دې فدراسیون رئیس یوسف کارګر نن ازادي راډیو ته په دې اړه وویل دوی په دې سیالیو کې شپږ لوبډلې شاهین اسماعی، سیمور غلبورس، هری رود طوفان، میوند تلان، د باسین څپی او د هندوکش عقابان ګډون کوي او لس ورځې به دوام وکړي. د اګست 15 راهیسې چې کابل د طالبانو لاس ته لوېدلې ده د فوټبال لومړنۍ سیالۍ دي چې په دې ښار کې کیږي. اخوا د کرکټ د شل اوریزو نړیوالو لوبو په لړ کې افغانستان د یک شنبه په ورځ د ابوظبي په ښار کې د نیوزیلند په وړاندې د لوبې ډګر ته وسی. افغانستان د هند په وړاندې پرونی لوبه د شپږ شپې ته منډو په توپیر وبایلله. افغانستان تر دې مخکې هم په هیڅ شل اوریزو لوبه کې نه دی توانېدلې چې هندوستان ته ماتې ورکړي. افغان لوبډلې تر دې مخکې سکاټلند او نامیبیا ته ماتې ورکړې او له پاکستان څخه یې ماتې خوړلې وه. د کرکټ د شل اوریزو نړیوالو لوبو په ترڅ کې ټاکلې ده چې نن استرالیا او بنګلاديش او ویسټ انډیز او سریلانکا د یو بل په وړاندې لوبه وکړي. ټاکل شوې چې د ایران او د نړۍ د پیاوړو هیوادونو ترمنځ د ایران د 2015 کال د اټومي تړون د راژوندي کېدو په اړه خبرې د روانې نومبر میاشتې په 29 د اتریش په پلازمینه ویانا کې بیرته پیل شي. دا خبرې له 15 میاشتو راهیسې په ټپه درېدلې. د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو د خدمتونو ادارې پرون په یو بیان کې د دغه خبرو د بیا پیلېدو خبر ورکړ او د ایران د بهرنیو چارو مرستیال وزیر علي باقری چې د تهران لخوا د مرکچی پلاوی مشري کوي هم په یو ټویټ کې تایید کړ چې د دواړو لورو ترمنځ خبرې به د نومبر په 29 بیرته پیل شي. د امریکا پخوانی ولسمشر ډونالډ ټرمپ په 2013 کال کې خپل هیواد له دې تړونه وایست او پر ایران یې بیرته اقتصادي بندیزونه ولګول. او وروسته خبر دا چې د هندوستان وګړو د دې هیواد په ګوټ ګوټ کې نن د دیوالی لمانځل پیل کړي. دا اسوسییټډ پریس خبري اژانس وایي د دیوالی د جشن سکال د کرونا وبا د خبرېدو او د هوا د ککړتیا په اړه د زیاتیدونکو اندېښنو سره هم مهاله دي. هندوستانیان د دیوالی په مراسمو کې خپلو کې راټولېږي، کورنۍ او دوستان یو بل ته ډالۍ ورکوي. تیر کال د کرونا وبا د شدت له کبله په هندوستان کې د دیوالی جشن ونه لمانځل شو، خو سکل سره له دې چې د دې هیواد حکومت له خلکو غوښتي چې د لویو راټولېدونکو څخه ډډه وکړي، هندوستانیان د دې مراسمو لپاره مخکې بازارونو ته ولاړ څو ګلان، شمع او ډیوې واخلي.
خبرونه مولا ازادۍ رادیو اوریدل. دا او نور خبرونه په تفصیل سره د ازادۍ رادیو پر وپانه وګورئ، ازادۍ رادیو .com او ازادۍ رادیو .org د ازادۍ رادیو د وپانه پته ده. را سره اوسې قدرمن اوریدونکو، په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربه يم. د تخنیکی چارو لارښوونه قادر جلالوف کوي. ورزو د راپورونو برخه ته په کابل کې د امریکا د بی پیلوټ الوتکې د یو برید له عمله د وژل شویو کورنۍ غړي وایي ژوند یې له ګواښ سره مخامخ دی او باید ژر تر ژره له افغانستانه وایستل شي. دوی له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې د امریکا د دفاع وزارت تازه څرګندونو ته په غبرګون کې وایي له هغې ورځې چې پیښه شوې دوه میاشتې کېږي، خو له دوی سره پرته له ژمنو او تشو خبرو نور هیڅ نه دي شوي. پنټاګون په تازه څرګندونو کې ویلي دي چې په دې برید سره هیڅ قانون تر پښو لاندې نه دی شوی. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې.
په کابل کې د امریکا د بی پیلوټ الوتکې د برید د قربانیانو کورنۍ له دغه هیواد د مرستې غوښتنه کوي. د دې کورنۍ غړي ایمل احمدي له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل له هغې وروسته چې کورې بمبار شو او د کورنۍ لس غړي ووژل شول، تر اوسه ورسره هیڅ ډول مرسته نه ده شوې. هغه وایي ژوند له جدي ګواښ سره مخ دی.
اوس خو دا پیښه شوې، موږ باید ژر تر ژره ولېږدوي. شاوخوا درې میاشتې د دې پیښې څخه کېږي، خو موږ سره هیڅ ډول مرسته نه ده شوې. غوښتنه ده چې ژر تر ژره د موږ وباسي. د دې لپاره چې دلته موږ له ګواښ سره مخ یو، له دې پیښې وروسته ټول موږ ته وایي چې پیسې یې درکړي او یا مو امریکا ته بیایي. دې خبرو سخت له ستونزو سره مخ کړي یو، حالا چې تر اوسه هیڅ هم نه دي شوي.
ښاغلی احمدي ویله هغې وروسته چې کورې د امریکایي ځواکونو د بی پیلوټ الوتکې لخوا بمبارد شو، امریکا د دې پیښې وروسته د مرستې او زموږ د کورنۍ د ایستلو خبره وکړه، اوس خپل عادي ژوند ته دوام نشو ورکولی. د اګست په 29 دغه برید کې د ایمل احمدي مشر ورور، 15 وریرې، یوه لور او د کورنۍ ځینې نور غړي هم ووژل شول. دا حمله چې په کابل هوایي ډګر د اګست 26 د داعش د حملې نه وروسته وشو، ویل کېدل چې داعش وسلوال پکې په نښې شوي دي. اوس د امریکا دفاع وزارت په تازه څرګندونو کې ویلي چې دوی په دې پیښې کې هیڅ ډول نظامی قوانین تر پښو لاندې نه دي کړي. د امریکا د وسلوالو ځواکونو سر مفتش جنرال سامي سعید پرون چهارشنبه په واشنگټن کې خبریالانو ته وویل چې پلټون کې ټیم یې هغه شواهد او استخباراتي معلومات وارزول چې د دغه برید ترسره کوونکي ټیم ارزولي وو، پر بنسټ یې دغه برید ترسره کړی وو.
The investigation found no violation.
ریټ سړانه کې موږ نه د مونډلې چې له قانون او یا هم د جګړې له قانون دي سرغړونه شوې. هغه څه چې مونډل شوې د ارتباطاتو په پروسه کې سرغړونه دي چې ډیر خلک پکې ښکیل دي. د دې لامل شوې چې تاپیخه رامسته شي.
Regrettably led to civilian casualties.
د هغه په خبره د دوی پلاتون کې ټیم د دې ترڅنګ د غبرید د اجرا کوونکو مکالمه هم ورسولې. خو د جرمني د ډي پی اي خبري اژانس تر راپور لمخې د امریکا دفاع وزارت چارواکو دغه ترسره شوی برید په لومړی ورځو کې د دې برید دفاع کول ویلي چې په هغه کې د اسلامي دولت ډلې سختريزي په نخښه کړی وو. خو ورسره له هغه چې نیویارک ټایمز ورسپانې په دې اړه د خپل څېړنې نتیجه خبره کړه، د سپتمبر په 18 امریکایي جګپوړو قومندان او د امریکا د مرکزی قومندانۍ مشر جنرال کین میکنزي دا ومنله چې د غبرید کې یوازې ملکی وګړي وژل شوی او هغه یو تراژیدي تیروتنه وبلله. د امریکا دفاع وزارت ورسره په یو اعلامیه کې وویل چې د دې پیښې د قربانیانو کورنۍ ته به تاوان ورکړي او د بهرنیو چارو وزارت سره به په همکاري به هڅه وکړي چې پاتې غړي امریکا ته وروغواړي. د امریکا د بی پیلوټ الوتکې د غبرید څو ورځې وروسته له هغه وشو چې د کابل پر نړیوال هوایي ډګر په هغه غبرید کې چې مسولیت د اسلامي دولت دل یادایش اخیسته د دیرلس امریکایي سرتیر په ګډون له یو سل اویا زیات کسان وبشل شول او شاوخه یو نیم سل نور پکې ټپیان شول.
په کابل کې د مخکینی حکومت له سقوط سم د ستورسته د امریکا د بی پیلوټ الوتکې په یو برید کې د وژل شویو ملکی وګړو د کورنیو د څرګندونو په اړه خبرې مو او راپور مو اوریده چې وای ژوند د لګواک سره مخامخ دی او متحد ایالاتونه باید دوی ژر تر ژره له افغانستانه وباسي. را سره اوسې قدرمن اوریدونکو وړاندې په خبرونه کې په یو راپور کې به واوري چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د پخوانی ولسمشر اشرف غنی تیخته او د حکومت سقوط یې د دې لامل شو چې د ټول شمول حکومت لپاره هڅې بې ګټې شي.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقویې له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
سرچینه وای د پاکستان حکومت په افغانستان کې د تحریک طالبان پاکستان د ډلې لمشرانو سره د اوربان په اړه خبرې کړې دي. د پاکستان د پاوز او تحریک طالبان نږدې سرچینو د ازادۍ رادیو مشال څنګه تویلي په افغانستان کې د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو سرپرست وزیر سراج الدین حقانی د دوړو خو ترمنز د مذاکراتو منځګړتوب کوي. خوب کابل کې د پاکستان سفیر له دې مذاکراتو به خبري خودلې او د طالبانو حکومت هم په دې اړه تر اوسه څه نه دیویلې. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان صدر اعظم عمران خان د اکتوبر میاشتې په پیل کې له تحریک طالبان پاکستان سره د مذاکراتو د پیل خبر ورکړیو خو دې ډلې رد کړیو. په دې اړه نور جزئیات د ازادۍ رادیو د مشال څنګه همکار پامیر ساحل اوروي.
سرچینه وای د پاکستان د حکومت او د ناقانون ډلې تحریک طالبان پاکستان ترمنز د اوربند په مخه پټي خبري روان دي. د پاکستان پوز او طالبانو ته نږدې سرچینو مشال راډیو ته ویلي دي چې دا خبره لښاو خو دوه ونې راهیسې د لوړپوړو پاکستاني چارواکو او د تحریک طالبان پاکستان د مشرانو ترمنز په افغانستان کې روان دي. دا په داسې حال کې ده چې تحریک طالبان پاکستان د اکتوبر په پیل کې د اسلام آباد دا داور رد کړی و چې ګواکې د هغې وسلوالې ډلې مشرانو له حکومت سره مذاکرات پیل کړي دي. خو اوس سرچینې وایي د حقانی شبکې مشر او د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزیر سراج الدین حقانی د تحریک طالبان او د اسلام آباد ترمنځ د مذاکراتو منځګړتوب کوي. د سرچینو په وینا د مذاکراتو لومړی مقصد اوربند دی چې ورسره سم به وسلوال طالبان په پاکستان کې بریدونه نه کوي او د هغه هیواد پوځ او استخباراتي ادارې به د طالبانو پر وړاندې خپل کار رواني دروي. دا خبرې پر داسې محل کېږي چې تحریک طالبان پاکستان د اگست په نیمایي کې پر افغانستان د افغان طالبانو له واکمنېدو راهیسې په قبایلي ضلعو او د خیبر پښتونخوا په یو شمېر برخو کې پر پوځ او سرکاري چارواکو بریدونه زیات کړي دي. خو په کابل کې د پاکستان سفیر منصور احمد خان د نومبر پر دویمه له مشال راډیو سره په مرکه کې له روانو مذاکراتو بی خبری وښوده. د پاکستان پوز د 2014 زیږیز کال په نیمایي کې په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو ضد عملیات پیل کړل چې ورسره سم طالبان له هغې سیمې ووتل. هغه وخت ګومان کېده چې ګواکې پاکستان طالبانو ته په ماتې ورکولو کې بریالی شوی او پوز هم په 2014 زیږیز کال کې د عملیاتو تر پای وروسته په بیا بیا وویل چې د وسلوالو ملای ماته کړي. خو له تیر شاوخوا یو کال راهیسې طالبانو خپل فعالیتونه پراخ کړی دي او هغه یو شمیر ډلې چې له تحریک طالبان پاکستانه جلا شوی وي ورسره بیا یو ځای شوی دي. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د روان کال د اکتوبر پر لومړۍ نیټه له ترکی ټلویزیون TRT سره په مرکه کې ویلي ول چې د طالبانو له یو شمیر ډلو سره خبري روان دي. نوموړي ویلي ول چې که طالبان له تاوتریخوالي لاس واخلي او د پاکستان قانون ومني نو بخښنې ته یې تیار دی. پر هماغې ورځ د طالبانو د حافظ ګلبادر ډلې د اکتوبر تر شلمې پورې اوربند اعلان کړ خو تحریک طالبان پاکستان د وزیر اعظم وړاندیز رد کړ او خپلو وسلوالو ته د حملو زیاتولو امر وکړ. البته دا لومړی ځل نه دی چې عمران خان له طالبانو سره د روغې جوړې په موخه د مذاکراتو خبره کوي. نوموړی چې په 2013 زیږیز کال کې په اپوزیشن کې وو نو هغه مهال یې هم حکومت ته وړاندیز کړی و چې په پاکستان کې د تحریک طالبان ډلې ته د افغان طالبانو د قطر د سیاسي دفتر په څیر دفتر پرانیستو اجازه ورکړي. تر دې یو کال وروسته چې پخوانی وزیر اعظم نواز شریف له طالبانو سره د خبرو هڅې کولې نو هغه ډلې د عمران خان نوم د خپل استازي په توګه اعلان کړی و خو نوموړي د هغوی له نمایندګۍ انکار وکړ. سرچینې وایي د تحریک طالبان او د پاکستان د استخباراتي چارواکو ترمنځ یو شمېر غونډې شوې دي او دواړه خواوې هڅه کوي چې د خپل غوښتنو په اړه ژر تر ژره یوې هوکړې ته ورسیږي. د سرچینو په وینا د طالبانو یو مهمه غوښتنه د سلو بندیانو خوشی کول دي چې په بدل کې به یې هغوی ډزبندي اعلان کړي. طالبان پر قبایلی سیمو د خپل کنټرول غوښتنه هم کوي چې د سرچینو په باور ورباندې د حکومت راضي کېدل ناشونی ښکاري. تحریک طالبان پاکستان ډله په 2008 زیږیز کال کې جوړه شوې وه چې له هغه وخت راهیسې له حکومت سره یو شمېر موافقې کړې دي چې د سولې باعث نشوي او د هرې هوکړې تر ماتېدو وروسته تاوتریخوالی زیات شوی و. د پاکستان حکومت د 2014 زیږیز کال په ډسمبر کې د پېښور پر آرمی پبلک سکول د تحریک طالبان پاکستان تر وسلوال برید وروسته د هغې ډلې پر ضد د هیواد پر کچ عملیات اعلان کړل. هغه مهال ملا فضل الله د طالبانو مشر و چې وار له مخه افغانستان ته تښتېدلی و. اوس مهال نورولی مسید د تحریک طالبان پاکستان مشر دی. پر آرمی پبلک سکول په برید کې 140 کسان وژل شوي ول چې زیاتره یې زده کوونکي ول. په هغه حمله کې د وژل شوي او ژوبل زده کوونکو میندو او پلرونو په اکتوبر کې په اسلام آباد کې مظاهره وکړه او پر حکومت یې غږ وکړ چې طالبان دې د بخښلو پر ځای عدالت ته وړاندې کړي.
د ازادۍ په څپو کې په روانو چارو تاود بحثونه هر اونۍ د پنځشنبه په ورځ له 2 تر 3 بجو په ژوندۍ بڼه له ازادي راډیو خبريږي. د دې خبرونه تکرار د جمعې په سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې اوریدل شي.
د ازادۍ په څپو کې او د ازادۍ راډیو د نورو ځانګړو پروګرامونو د خبرېدو په وخت کې یو لړ بدلونونه راغلي دي. دا بدلونونه د شنبه نه یعنی د همدغه روانه شنبه چې بل سبا کېږي له دینه پیلېږي. د راپورونو برخې ته دوام ورکو. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د پخواني ولسمشر اشرف غني تېښته او د افغان حکومت سقوط د دې باعث شو چې د یو ټول شموله حکومت لپاره هڅې بې ګټې شي. د بهرنیو چارو وزارت ویان نت پرایس ویل امریکا په دې هڅه کې و چې د طالبانو او افغان حکومت په ګډون یو چوکاټ رامنځته کړي تر څو د 13 کلونو لاسته راوړنې ځای نشي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په خپلو تازه څرګندونو کې ویلي د پخواني لری شوبي جمهور رئیس محمد اشرف غني تېښته او د افغان حکومت سقوط د دې لامل شو چې د ټول شموله حکومت د جوړېدو لپاره د امریکا هڅې بیګټی شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت بیان نت پرایس د 4 شنبه په ورځ نوښت په خبری کانفرنس کې د طالبانو پلاس د افغان حکومت د سقوط د څرنګوالي په اړه وویل. طالبانو ته په سولیز ډول د واک انتقال او په ټول ګډونو حکومت هوک شوی و، خو له واک د لری شوی افغان ولسمشر محمد اشرف غني وتل دا هر څه ګډوډ کړل. نوموړي وویل کوم پلان چې امریکا جوړ کړی و له مخې له 13 کلونو کې لاسته راوړنې چې افغانستان کې وي د هغې ساتل او هغې ته ژمن پاتې کېدل د دې نوي پلان یو موخه وه. ښاغلي پرایس په خپلو خبرو کې وویل که دغو بحثونو پایله ورکړې وای او د افغان میرمنو خلکو اقلیتونو او داسې نورو برخو حقونو به په 13 کلونو کې چې ترلاسه شوي وو ساتل شوي وای. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت بیان په ټینګار سره وای طالبان باید د خلکو حقونو ته درناوی وکړي او د خپلو خلکو د ارادې استازولي کولای وشي. لا دې وړاندې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن هم ویلي و چې د پلان له مخې ټاکل شوی و چې ولسمشر غني د طالبانو په مشرۍ حکومت ته واک وسپاري. هغه ویلي و چې له افغانستان څخه د مخکنی ولسمشر اشرف غني تر وتلو یو ورځ مخکې هم له هغه سره په ټلیفون خبرې کړې وي او په هغه فشار راوړی و چې مطمئن شي د طالبانو په مشرۍ نوی حکومت د واک د لیک له هغه پلان سره موافق دی چې موږ یې د عملي کېدو هڅه کوله. خاغلی بلینکن دغه پلان په اړه په تفصیل سره څه نه دی ویلي، خو دی ویلي چې دا نوی حکومت به ټول شمول او ټول اړخونو ته به د منلو وړ وای. ولسمشر غني د اگست په 15 نیټه له کابل څخه ووت او بیا په خپل فیسبوک پاڼه کې له دوبۍ څخه په ویډیوي پیغام کې وویل چې د وینې تویدو او کابل ښار د بیچارۍ د مخنیوي لپاره افغانستان څخه وتلی دی. هغه دا خبره هم وکړه چې د وژلو پلان یې نیول شوی و.
قدر من اوریدونکو د همدې خبرونې په دوام کې د کورنۍ او مسایلو په اړه نور راپورونه هم لرو، خو اوس یو نړیواله مسله راخلو. د ایران د اټومي تړون په اړه د تهران او د نړۍ د شپږو پیاوړو قدرتونو ترمنځ په ویانا کې خبرې پیلېږي. د خبرې سکل تر اوسه شپږ ځلې شوې دي. لومړی ځل په اپریل میاشت کې وروسته له هغه شروع شوې چې د امریکا ولسمشر جو بایدن ژمنه وکړه چې واشنگټن به د تړون ته په هغه صورت کې ورستون شي چې ایران خپل ژمنه عملي کړي.
ټاکل شوی دی چې د نړۍ د پیاوړو قدرتونو او ایران ترمنځ د 2015 کال د اټومي تړون د بیا راژوندي کېدو لپاره د دې میاشتې په 19مه په ویانا کې خبري بیا پیل شي. دا خبرې له 15 میاشتو وقفې وروسته شروع کیږي. له دې سره په لویدیځ کې د ایران د اټومي هڅو د پرمختګ په اړه اندېښنې پیدا شوې دي. د اروپایي ټولنې د بهرني تګلارې عملیاتي برخې په یو بیان کې د چهار شنبې پر وسویل د دې خبرو مشيبه اروپایي ټولنه کوي او د بریتانیا، چین، فرانسې، جرمني، روسیا او ایران استازي به ګډون پکې کوي. د ایران د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال علي باقری چې د ایران د اټومي مذاکراتو مرکچي دی په ټویټر کې لیکلی دی چې د نویو خبرو د نیټې په برخه کې د اروپایي ټولنې له استازي انریک مورا سره چې د غونډې مشي کوي په ټلیفون موافقه کړې ده. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت ویل چې د ایران لپاره به د امریکا استازي رابرټ میلی د ویانا په خبرو کې د امریکایي پلاوی مشي وکړي او واشنگتن هیلمنده چې تهران دی چمتووی چې د خبرو ته ستون شي او په شنیت خبري پیل کړي. د امریکا د متحده ایالاتونو پخوانی ولسمشر ډونالد ټرمپ د ایران لاټومي تړون څخه په 2013 کال کې بهر شو او پر ایران یې نوی بندیزونه ولګول. د دې په جواب کې ایران ورو په تړون کې خپلې کړې ژمنې لاندې کړې، یورانیم یې لږ ډیر غني کړل او پر مختللي سنټرفیوزونه یې نصب کړل. د ولسمشر ټرمپ ځایناستی جو بایدن چې کله په جنوري کې رسمن د ولسمشي چارې پیل کړې ژمنه یې وکړه چې د تړون ته به بیرته وګرځي، خو شرط دا دی چې ایران خپلې کړې ژمنې عملي کړي. په دې برخه کې په ویانا کې د اپریل له میاشتې راهیسې شپږ ځله خبرې ترسره شوې دي او تر اوسه په دې شپږ ځله خبرو کې کومه موافقه نه ده شوې. دا خبري هغه وخت هم ځندنې شوې چې ایران د جون د ټاکنو په ترڅ کې سختریزه ابراهیم رئیسی د ولسمشر په توګه انتخاب کړ.
آزادی رادیو تغوا ګونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د نورستان اوسیدونکو وای کمرست ورسره ونشي پر روان جمی کې به د خوراکي موادو د کمښت او د نرخونو د لوړوالي لکابله لډیر ستونزې سره مخامخ شي. دوی وای د بخوانی حکومت پر محل له یوې خوا سلګونه کسانو دولتي دندې درلودې او له بلې خوا د خوراکي توکو به هم کمی وي. د زادای رادیو خبريال راپور راکوي.
او وکالن ملک محمد صابر د لویدیز نورستان د نورګرام ولسوالۍ وسیدونکو دی. د خپل کور خټین دیوال خوا کې په یو کټ کې پیتاوی ته ناشته وای. په خوای د کورنۍ غړي کم په لګز مکاو حاصلاتو ژوند تیرید. په خبرې چې اوسی د کورنۍ غړي زیات شوی او د زمکي حاصلات ورته بسنه نه کوي او له بلې خوا په بازارونو کې د خوراکي توکو نرخونه لوړ شوی چې اخستلې د غریبو خلکو لباسه وتلی دي.
دلته زمګم کم ده نورستان کې د سیاوای نشدا چې خلک ورنس منشي او هغه نه استفاده وکي. نو ټول خلک چې دي هغه خریدا خور دي چې نورستان ولایت خلکو دي پاره دبليو پی لو خوانه کومه وختي ورډ مثال نور خوراکي مواد غوړي لوبیا دال مثال داسې نور چې کومګي شیان دي باید همکاري ورسره وشي.
د همدی سیم یو تن ځوان صاحب داد همدرد به وای نه په ولایت کې خلکو ته هغه پوخانی مالداری پاتې ده او نه هم لکه مزمکو په تر لاسه کیدونکو توکو کورنۍ ساتل کیږي. نو مرستندوی دارو او طالب چارواکو ته په کار دي چې د دغه لری پروت او غرنی ولایت وسیدونکو سره عاجلی مرستې وکړي.
نورستان خلک چې دي حاصلات هم دومره نه لري، زمکه هم دومره نشته، نفوس یې اوسه زیات شوی دی، خوانی مالداری هم دلته نشته ده. دلته چې کوم تولیدات دي دوی هم په مارکیټ کې صحیح ریټ نشته ده. په دې نورستان خلک راتلونکي ژمی کې به لږ سخت حالات سره په دې مخ شي چې امکانات کم دي او د خلکو نفوس یې اوسه زیات دی. د امارت اسلامي همداسې نړیوالو مؤسساتو زموږ غوښتنه ده چې په وخت سره د نورستان ولس سره باید کومک وشي.
هغه راته وویل په پخوانی حکومت کې د خلکو کار بیا یو څه خو چا دندې درلودي او چا ته به هم د مرستندویان لخوا یو څه مرستې ورکول کېدی چې څه ناڅه ستونزې پرې حل کېدی، خو اوس یې هغه هر څه له لاسه ورکړي او ستونزو سره لاسه وګریوان دي. د نورستانیانو په خبره چې د غرونو پر سرونو واورې شوي او یخنی پیل شوي، که چیرته لری پرتو سیمو ته په وخت مرستې ونه رسول شي نو ژمی کې به انساني ناورین سره مخ شي. د نورستان چارواکي وای په ولایت کې ژمی د نورو سیمو په پرتله اوږد او یخ وي او همداراز زیاتو سیمو ته د واورو اورښت لامل لارې هم بندیږي. په خبره چې لا هم ورسره مرستندویانو مرستې نه دي کړي، د یاد ولایت د مطبوعاتو مسول مولوی سمیع الحق حق بیان آزادی رادیو ته ویل
د تیر کلونو په پرتله سره کار ورته د خیریه ټولونو یا نړیوالو موسسو مواد تر دې وخته پوری ذخیره شوی نه لیدل کیږي. بنا ان موږ د خیریه ټولونو ادارنګ نړیوالو موسسو نخواس کو د بشر دوستانه مرستې د نورستان په شمول ټولو هغه ولایتونو ته ورسوي چې په ژمي کې ورته ډیره اړتیا لیدل کیږي.
د نورستان اوسیدونکو په داسې حال کې د خوراکي توکو لکموالی شکایت کوي چې د هیواد په ډیری ولایتونو کې خوراکي شیان په بازارونو کې کم او نرخونه لوړ دي. د نړیوالو مرستندویانو لخوا ژمنه شوی مرستې لا هم افغانستان ته نه دي ورکړل شوی.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم. دا په چاته بستر کې چې ځنه سره ده دا مسلمانان چې په شهادت سره سولي دي دا نه انسانان دي نه مسلمانان دي دا درندگان دي په دې باندې دي جنت والی دي به جنت وي هم نه وویني ځکه الله پاک په قران کریم کې وایي بسم الله الرحمن الرحیم من قتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها. ما حکیار زب لري دا پیغام د مسلمانۍ او د زوسی په تور باندې باندې نشروي چې دا خنجران هم پوسي او مسلمانان هم په زوسی باندې خبر شي دا نه مسلمانان دي نه انسانان دي نه افغانان دي دا درندگان دي دا دوزخ ته دي. یو مسلمان څوک مرتي دوزخ ته دي دوی په شراو باندې شیدان کړی دي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
د ننګرهار ولایت د لارپوري ولسوالۍ د چکناور د کلي نه ګلدین تاسو سره په تماس کې ما د زړه له کومې سلامونه ټول اوریدونکو ته وایم. بعد د سلامه سم دا درخواست او تقاضا غوښتنه پیشنهاد دی د افغانستان حکومت ته چې په افغانستان حکومت کې دومره ګرانې نه دومره تیز او په شغت باندې روانې دي چې د ګرانوالي کچې باندې د هیچا زور نه رسیږي. همدغه سوداګانې خوراکي توکي او څومره چې دي وسک څومره بندرونه را خلاص شوي دي خو همدارنګه سوداګر یا تاجران چې دي اما قسم دي سوداګانې ګران دي وان یاره د څلګ څلوپۍ یا د څلوپۍ دا هیڅ پخ نه دا څه پخ دی دومره پیسې خلاصېږي دا سلبم خلاصېږي خو دا ډېر ظلم او زیاتی دی چې بندرونه را خلاصېږي ورځ په ورځ باندې سامانونه خوراکي توکي را ډېرېږي خو بدبختانه په افغانستان کې ارزاني نه راځي. زمونږ د افغانستان حکومت یا طالبان ته دا درخواست دی چې دغه تاجران چې کومې سوداګانې په ګران قیمت خرڅوي یې ارزانه خرڅوي او بیا دا په ساران یا دوکانداران ته همداسې د غریبو خلکو باندې خرڅوي ډېرې جګې اندازه باندې سوداګانې خرڅېږي. کله که چې په دې باندې تصمیم ور وشو هېڅکله به د افغانستان خلک مشکلات سره مخامخ نه شي. وسلام ګلدین چکناورواز.
ستاسی پیغام ستاسی نظر
د آزادې رادیو خبرونه اوري. د غزنی اوسیدونکو په ودونو کې د زیاتو لګښتونو د مخنیوي غوښتنه کوي. دوی وایي کډغه به ځای لګښتونه رقم شي نو د دوی ستونزې بل منځه ولاړ شي. د هیواد د نورو سیمو په څیر په غزنی کې هم په ودونو کې زیات او به ځای لګښتونه رواج لري. په دې اړه د آزادې رادیو راپور ته غوښ شي.
ګلشان محمدی څو ورځې وړاندې په ډلې زواده کې واده سو. په دغه واده کې د دوولو سو پیغلو او ځوانانو ترمنځ د ګډ ژوند مراسم تر سره سول. ګلشن وای دغه کار ته ځکه غاړه کې خو د چې د دې په پلارګنی او خسرګنی دواړو کورنوي کې د واده لګښتونه راکم سي. نو موړي زیاتوي په ودونو کې زیات لګښت د دې سبب سوی چې په دواړو کورنوي بوج راسي او د کورنوي ترمنځ ستونزې رامنځته کړي. دا زیاتوي
ما بل رضایت د طرف اومدیم هم اج آقا
زه د دوار لورو خوخه دل ترغلی ما هم د حاجی آقا خوخه او هم زما خوخه ځکه چې ویزه لګښتونه می خوښ نه دي
اضافي رو ما خوش نداشتیم.
دغه پیغلی او ځوانان وای لدغه ګډ واده څخه هدف د لګښتونو را کمول او په ودونو کې د بیځای دودونو مخنی ولدي. دا په داسې حال کې ده چې د غزنی جنې اوسیدونکو د دغه ځای له اوسیدونکو څخه په اوسنی وخت کې په ودونو کې د لګښتونو راکمولو غوښتنه کوي. دوی وایي بیکاری، غریبي او تقریبا په ټپه ولاړ سوداګریز حالت په ودونو کې خلکو ته د زیاتو او بې ځای لګښتونو اجازه نه ورکوي. زکریا حسنزاده چې له دریو کالو کوژدې کول وروسته لا هم کوژدنه د پلار پر کور ناشته ده وایي بې ځای سیالي او په ودونو کې زیات لګښتونه د دې سبب شوی چې ځوانان لډیرای ستونزو سره مخ کړي. کلونه کلونه د واده په لګښتونو اول ور غټلو پسې نورو هیوادونو ته مسافر کیږي. نو موړی ذاتوی ځینی غریبی کورنۍ دی لسرمایدارو خلکو سره شیالي نه کوي چې په ودونو کې زیات لګښتونه کوي. هغوی د خپل شړی سره پخې غزوي.
خلک بیخي به وزله سوي دي، اقتصاد نشته دي، کاروبار نشته دي. لبل خو دې واده جې
جهزیه نور شان ډیر قیمت دی. ډیر ځوانان انداز دي چې مثلا 2-3 کال پوري نامزاد پات سوی دی د نووس نه لري چې واده به وکي، او کچر دي داسې مثلا د سجمی واده تر سال سي دا ډیر شبه په دې خاطر چې د ځوانانو د اقتصاد او د نور کورنۍ او د بیوزل کورنۍ سره د اقتصاد ډیر کومک کوي.
اقتصاد پوهان په ودونو کې د زیاتو لګښتونو راکمول د ټولنې اقتصاد ته ګټه رسول بولي. په غزنی کې هم د هواد د نورو سیمو پرنګ په ودونو کې د زیاتو او بې ځای لګښتونو دود رواج لري. دا په داسې حال کې ده چې لغزنی څخه هم تر 200,000 زیات ځوانان نور هوادونو ته په خواري کلو پښتللی دي چې یو لامل یې د ناوې ولور او د واده بې ځای او زیات لګښت پر کول بلل کیږي.
د مازیګر 4:13 د زموږ غاګله ازادۍ رادیو اوري. قدر من اوریدونکو، په څو شیبو کې د ازادۍ رادیو ځانګړي پروګرامونه امنیت او سالم چاپیریال او همدارس کور کلی تاسو ته وړاندې کیږي. خو له هغه مخکې د شیبه د خبرونو لنډیز ته پام وکړئ چې اجمل اند چمتو کړي.
په کابل کې د امریکا د بی پلوټ الوتکې د بریډ پاړه د امریکا د دفاع وزارت د څېړنې نتیجې ښیي چې د غبریډ سره قانون تر پخو لاندې نه دی شوی. یوازې د ارتباطاتو په پروسه کې اختلالات چې ډیر خلک پکې ښکیل دي، د دې سبب شوی چې دا پیښه منځته شي. ټاکل شوی ده چې سبا د امن پنوم د کابل په ښار کې د فوټبال د اتلولۍ سیالۍ پیل شي. دا ګیس له 15 رئیس چې د کابل د طالبانو لاس تلویدلې، دا په دې ښار کې د فوټبال لومړنۍ سیالۍ دي چې ترسره کیږي. دا ایران او د نړۍ د قدرتونو ترمنځ د ایران د 2015 کال د اټومي تړون دراښوند کیدو په اړه خبرې دروانه نومبر میاشتې په 29 د اوترش په پلازمینه ویانا کې بیرته پیلېږي. د خبرې له 15 میاشتو راهیسې په ټپه درېدلې دي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا پرون په یو خپل د بوسنی ارزګوینا د 1600 ځواکونو ماموریت تمدید کړ، او د هندستان وګړو د دې هیواد په ګوډ ګوډ کې نن د دیوالۍ د جشن منزل پیل کړی دی. دا په داسې حال کې دا چې په دغه هیواد کې د کورونا وبا د خپرېدو او همدارنګ د هوا د ککړتیا په اړه اندېښنې په زیاتېدو دي.
د ازادۍ رادیو خبرونه اوري. قدر من اوریدونکو، د شپه د شل اووریز کرکټ د نړیوال جام د لوبو په لړۍ کې د بنگلاديش او استرالیا لوبه روانه ده. بیټنګ لومړی بنگلاديش کړی وو او دری اویا منډې ټولې کړې دي. د استرالیا لپاره د څلور اویا منډو هدف ټاکلی. استرالیا تر اوسه پورې په تقریبا په 500 اوورونو کې 850 منډې کړې دي، او هیڅ لوبغاړی هم نه دی آوټ شوی، او داسې تمه ده چې ډیر ژر به په یو ریکارډ تفاوت سره دا لوبه پوره کړي. شیبه وروسته د ازادۍ راډیو نیوز پروګرامونه پیلېږي، خو له هغه مخکې په موکړې سپورتي خبرونو ته.
ټاکل شوی سبا جمعه د افغانستان د فوټبال په سټډیوم کې د امن جام لوبي ترسره شي. دا لوبي چې ټاکل شوی و د څلور لوبډلو ترمنځ وشي، د دوه نور لوبډلو په ورزیاتې دوه سره سبا جمعه پیلېږي. په دغه لوبو کې به د شاهین اسمای، سیمورغ البورس، طوفان حریرود، د میوند اتلان، د اباسین چپی او عقاب اندکوش د لس ورځو لپاره د یو بل په وړاندې لوبه وکړي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون وایي چې مینوال کولای شي په وړیا ډول دا سیالي په لوبغالي کې ننداره کړي. د شل اوریزو سیالې د ګروپو سیالې په لړ کې به افغانستان خپل ورستې لوبه له نیوزیلند سره ترسره کړي. که افغانستان دا لوبه وګټي نو نیمه پایلوبي ته د تک چانس ډیریږي، خو که نیوزیلند یې وګټي نو یا د لوبډله به مستقیمه نیمه پایلوبي ته لاره پیدا کړي. دا لوبه د راتلونکي اونۍ د یکشنبې پورس ترسره کیږي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د نړیوال شل اوریز جام په سیالیو کې تر اوسه څلور لوبي کړي چې دوه یې وړي او دوه لوبي بایللې، او په دې ډول د جدول په دویم ځای کې دی. د افغانستان د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک د یکشنبې ورځې لوبه مهمه بولي، او ازادي راډیو ته ویل که افغانستان لوبه وګټي د نړیوال شل اوریز جام بل پړاو ته خیلار بیا مومي. د کرکټ ملي لوبډلې د تیر شپې په لوبه کې د شپږ شپېتو منډو په توپیر سره د هند په وړاندې ماته وخوړه. په دې لوبه کې د هندوستان لوبډلې لومړی توپ وهنه وکړه، او د افغانستان لپاره یې د 211 منډو هدف پټاکه. په افغان لوبډلې ټاکلی هدف پوره نه کړ. د اروپا د اتلانو اونۍ د تر ټولو غوره لوبغاړو نوماندان د یوفا له لورې اعلان شول. کریستیان رونالدو، روبرت لوانفسکي، پایلو دیبالا او پیدرو گونسالوس د اروپا د اتلانو لیگ له لورې د اونۍ د تر ټولو غوره لوبغاړو په توګه معرفي شول. رونالدو له اتلانتا سره په وروستۍ لوبه کې دوه ګول وهل او ویکړی شول چې لوبه دوه په دوه مساوي کړي. روبرت لوانفسکي د پورتګال د فنفیکای په وړاندې هیټریک ترسره کړ او د خپلې لوبډلې په بریا کې ستر رول درلود. دیبالا هم د روسیې د زینت په وړاندې د یونتوس په لوبه کې چې څلور د دوو په وړاندې د یونتوس په ګټه پای ته ورسېده دوه ګول وهل.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
درنو دوستانو سلامونه می ومنه. هغه څوک یا نوشابه چې ګاز لري نن سبا په هر کور کې لیدل کېږي. ماشومان، ځوانان، حتی مشران دومره ورسره عادت شوي چې له خوړو سره یې شتون حتمي ګڼي. خو یا کله مو فکر کړی چې ګاز لرونکي نوشابه روغتیا له لوی ګواښ سره مخ کوي؟ نن په همدې اړه خبرې کوو. له موږ سره میلمه ډاکټر سید فاروق سادات دی.
په فایل کې خپل دغه دیغو نوشابو پاک خبر راته وکړي چې ګاز لرونکي دي، دا څومره تاوان رسولی سي؟
مشروبات چې کوم دي، د انرژیزا یا انرژي لرونکي مشروبات دا او غیر انرژیزا یا انرژي لرونکي مشروبات چې د کوکا کولا او پیپسي د نوشابه دي، ډیر زیات مضرات بيخي زیات دي، خصوصا د وړو د پاره، د نوي ځوانانو د پاره او حتی د کاهلانو د پاره. خطرناک عادت پیدا کوي، احتیاط پیدا کوي چې ما یو درې څلور زره خلک مصرف کی، نو بیا مجبور دي چې په ټول عمر کې دا مصرف کی. نو د دې بل تاوان دا دی چې خپل کافین اخستل او کافین مصرف د نورو موادو، د نورو د ګټورو موادو په جذب کې د ټولو سره مقابله کوي، د نور منرالونو یا ګټورو ویټامینونو، حتی نورو موادو د جذبولو نه جلوګیری کوي، مخه یې نیسي او خپل ځان جذبولو ته آماده کوي. بل مزوریات دا دی چې دا کافین چې کله بدن ته ورداخل شي دا نو اشتها بلاکوي، نور د دی هایډریشن یا د اوبو د منځورلو سبب ګرځي، یعنی اوبه په وجود کې داسې کوي چې بیخي خارجوي. او مزرات کې داسې په سیستماتیک ډول راشو د غاښونه او د خولې نه شروع کیږي چې د غاښو د پوکي د زیړوالي سبب ګرځي. پوکي په دې معنی چې غاښ داسې کوي لکه اسفنجي کوي چې ډیر داسې زر ماتیږي یا زر خرابیږي. نو چې دنه لار شي په مری کې یا مری کې تخریش منظره وړي، دیوالونه چې د مری دی هغه تخریشوي، بیا میری ته چې نوزی میری کې تیزابیت زیاتوي. نور چې کوم ډیر مشکلات دی په دې کې، بیا چې کلمو ته ځي په کلمو کې ډیرې ناخوالې رامنځته راوړي، خپله د کلمو او د میدی تخلیه نارمل میتود چې دی چې په هغې کې باید د خواړه ډیر زر په څلورو ساعتو کې باید دفع شي، د هغې نه مخنیوی کوي. نور قبضیتونه خلکو ته منځته راوړي، داسې کیدای شي چې انسان بیخي په شپو ورځو بالکل رفع حاجات ونه کړي، ډیر نفخ و باد پیدا کوي، سړی احساس همیشه د دفع د کاذب کوي. کله چیزی نو صرف ګاز و هوا خارجیږي، نور داسې کوم شی نه وي. او ډیر خطرناک هم دغه دی چې اوبه د منځه وړي، او په دې کې باید اوبه ډیرې واخلي، لیکن بدبختانه که واړه دي، که ځوانان دي او که مشران دي، کله چې یو ځلې دا مصرف وکړو، کله چې بیا دته تنده یا تږي پیدا شوه، نو بیا دته بیا مخ راوړي چې په هغې باندې خپله تنده کینوي. حتی تاسو زموږ ځوانانو ته وګورئ، ماشومانو ته، ټول ډاکترانو ته منډې وایي چې زموږ اولادونه خوب نه لري. کافین دا ټول دغه کوم نمونه مې چې واخل دا ټول د خوب ضد دي، خوب په هیڅ صورت نه ورځي. نو هلته کله چې ډاکټر ته ځي، ډاکټر بعضې کسان چې مثلا تاریخچه صحیح نه اخلي، هغې ته د خوب دواګانې چای کوي چې هغه یو د بل پر ضد کار کوي.
په دغو نوشابو کې هغه پیپسي ده یا د جینسنګ رقم رقم نمونه لري، په دغو کې کوم مواد کاریدلي؟
د تمامو انرژي یا کوم دغه یا انرژي داره مشروبات چې دي یا غیر انرژي داره مشروبات چې دي، په دې کې هغه مهم عنصر د دوی چې دی کافین دی. کافین نو داسې یو شی دی چې مثلا خصوصا په انرژي لرونکي مشروبات کې یا څښاک کې، په دې کې تقریبا داسې په یو بوتل کې چې دغه 250 میلی لیتر یا 300 میلی لیتر راځي، په دې کې تقریبا د 500 میلی ګرام پورې کافین موجود وي. شوګر یا خپل قند دا ډیر زیات مضرات لري، نور جنسنګ پکې دی هغه ډیر زیات خپل ځم مضرات لري، جنکو بایلوبا بلا ماده ده، گوارین دی، دا ټول په هیڅ ځای د سیستم کې داسې مفادات نه لري. صرف یو کاذبه، یو گذری، یو ډیر مقطعی آرامتیا انرژي سړی ته ورکوي. داسې فکر کوي چې په مغه لسو دقو یا شلو دقو یا نیم ساعتو کې هر کار چې پایل کی فکر کوي چې دا پایل د ما سره د انرژي کومک کړی، لیکن دغه د پایل نه خبر نه لري چې هغه بیا ډیر مضرات لري، ډیر مشکلات منځته راوړي.
اکثرا ماشومان لیدل کېږي چې دوی ډېره زیاته علاقه ښیي، که په زوري که په رضایي، نو په کورنۍ باندې پیپسي ځان ته اماده کوي یا همداسې نورې نوشابې چې هغه ګاز لري. په داسې حالت کې له دغو وړو سره څه کول پکار دي چې ادي اقل زړه صبر سي له دغو شیانو نه چې دوی ته تاوان رسوي؟
که ماشوم په دې باندې پوه شي چې د ما ژړا، د ما شالاتوب، د ما کر یا د ما د خوراک نه خوړل بالاخره د دې سبب ګرځي چې یو شی ماته لاسته راځي، نو هغه دغه عادت ګرځي، هغې ته ادامه ورکوي او تاسو مجبوروي چې دا کار وکړي. نو ځکه د ما چې کوم توصیه یا مشوره میندو ته، پلرونو ته ده، یا مشر ورورانو ته، د کورونو غړیو ته چې د کور مسؤلیت په غاړه لري، دا دی چې تاسو د اولاد ژړا ومنئ، د اولاد شرط ومنئ، ولې چې هغه د ژوند سره اړیکې لري. تاسو باور په خدای وکړئ چې دغه نوشابه د دوی په تحصیل کې، په خپله حافظه کې، په ډیرو شیانو باندې، که تاسو غواړئ که یو سالم یو شخص چې په آینده کې د خپل د جامع په درد وخوري، د خپل د خور و مور و پلار و کور په درد وخوري، تاسو د هغې ژوند په یو دقیقه آرامش باندې، یا تاسو د هغې د ژړا نه ځان خلاصوئ، نو تاسو د هغې ټول ژوند تباه کوئ.
د حل لاره څه کېدلی سي؟ ماشومانو ته د نوشابې بدیل څه ورکړل سي چې هم یې تنده ماته سي او هم دوی نور نوشابه ونه غواړي؟
اصلا دغه خپله اوبه، دا اوس علماو ټول په دې باندې متقاعد دي چې د اوبو نه ښه نوشابه اصلا په دنیا کې نشته. نو چې هر وخت چې هر ضرورت پیدا کیږي، ډیر په طبیعي موادو سره موږ کولای شو چې اوبو ته ښه خوند ورکو او ښه رنګ ورکو چې هغې سره ماشوم وخوري، هغه په یخچال کې وساتو. لکه په اوبو کې شات یا عسل چې حل شي، بیا ورسره لږ شودې ګډې شي، یا یو مثلا شیریخت جوړ شي، یا مثلا داسې نوشابهګانې د طبیعي د نارنج و مالټې یا جوس یا هر شی چې وکولی شي چې مایات شی کې خو ته چې طبیعي منبع ولري، نو هغه کولی شي چې ډیر زر د ماشومانو زړه کې ځای ونیسي. خو ډیر مشکل دا کې دی چې په انرژیو کې بعض مواد دي چې هغه په بیخي په اجزاو کې لیکل شوي نه دي، چې هغه ډیر زیات علاوه د کافین اعتیاد آور دي. نو د دې د اعتیاد ضد کار هم دغه دی چې باید قانون هلته چې کې چې باید په کور کې انرژي باید څوک مصرف نه کړي. او بله غټه خبر دا ده د مشرانو دپاره چې دی هیڅکله د ماشومانو په مخ کې ونه خوري، د ماشومانو په مخ کې ونه خوري، حتی دا ورسره کومک کوي چې کله چې مثلا کوم اعلانونه چې د انرژي یا د نوشابه بابو په باره کې په تلویزیون رادیو کې راځي، هغه باید زر اخواته کړي. ټول درواغ دي، دا صرف همدغه دی چې دی هغه مواد خرڅ شي، ښه شی نه لري، صحت دپاره ډېر تاوان دی.
دغه نوشابو کې که پیپسي ده، که دا نور ده، یو رقم کوم مواد دي چې هغه ډېر خوندور او اشتهاوره وي. ماشومان څه چې حتی لویان اتاس خبره معتادیږي ورباندې، دغه پاکله باندې تاسو څه وایئ؟
ډېره ښه پوښتنه. بیا دغه د دې چې کوم هغه تولیدونکي اجزاوي دي، هغه ډېر متعدد شیان دي، خو په ډېرو کې بیا خصوصا په پیپسي او کوکا کولا او ډیو په دې شیانو کې د ټولو نه زیات قند، بوره یا شکر ډېر په غټه پیمانه. او تاسو باور وکړئ چې مثلا هغه کومه بوره چې دی منحل کوي یا تام یې په حساب هغې باندې جوړوي، هغه ډېر زیاته بوره په ډیر خاص شکل په انحلال باندې تبدیلوي، په غوږ کې اچوي چې هغې سره یې ام تام کېږي. او ما تاسو خو عادت لرو چې کله چې خوراک ختم شي، د خوراک په ختم کې یو خوږوالی خورو چې دغې د هضم طریقه سری کوي. نو دغه خوږوالی چې په دغې پیپسي و کوک په چغې په دې هر چیشي نه زیات دی، تاسو باور وکړئ چې مثلا په یو بوتل پیپسي کې تقریبا 14 ګرامه یا دغې نه اضافه تر مثلا شوګر منحل دي. او هغه ډیر اغیزه په چوب باندې لري، هم تامی ښه کوي او هم یې هغه نظر هغه، خو چون بیا هم مصنوعي دی، خپله بوره مصنوعي ده، طبیعي چل لري، ډیرې ناخوالې ډیرې ناپایلې چې دا منځته راوړي صحت ته. سړی په هر سن کې کولی شي چې په شوګر یا په د قند په مرض باندې یا شکر باندې مصاب کی، هم کولی شي چې چاغي دست بې وخته چاغي منځته راوړي، چې هغه چاغي نو بیا هیڅ د منځه نه ځي په اسانۍ باندې. استاس باور وکړئ چې مثلا یو بوتل د کوکاکولا یا پیپسی یا هر شی چې خوري، دا چې هر وخت په ورځ کې چې وری وخوري، نظر هغه کوم تحقیقات تا چی شوی تقریبا یو کیلو وزن جبوری.
قدر من دوستان داو د ماشوم د حقونو خبرونه تربیه پرځای کې چیاست الله مو مال او ملګری.
کور کلای
نن سبای چې عالم هم امر سره جنگ کړی دی په نشي جنگ تر نه راوي
کې ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړي لبل سره هغه تعامل او هغه احترام او
ګاونډیانو زو پیژندم چې زه د بل کلی نه راغلم چا کوي هغه زما د ترور ته ورکړ چې هغه ویسه کور ته خوځي.
جوړونکې مریم توخی.
ازادي رادیو درنو اوریدونکو او د کور کلی د خبرونې مینوالو په سلامونو مو یو بل خبرونې ته هرکلی کوو. آیا داسې کسان مو لیدل دي چې د ټلیفون لارې کورنۍ ته مزاحمت کوي؟ دغه کار به کورنۍ له کومې سرخوږی سره مخ کړي او حل لارې څه کېدلی شي؟ نن هم دې موضوع ته تم کیږو چې د راپور تر څنګ له یو تن ټولنپوه سره پرې مرکه هم لرو. را سره پاتې شئ. درمانه دوستان سره د دې چې په افغانستان کې له ډېرې مودې راهیسې خلک له ټلیفون څخه ګټه پورته کوي، خو بیا هم ځینې کسان شته چې لا تر اوسه هم د موبایل د استفادې په فرهنګ نه دي بلد او د موبایل څخه غلطه ګټه پورته کوي او کورنیو ته مزاحمت کوي چې دغه کار کورنۍ ته ستونزې راولاړوي. د کابل د مکوریانو اوسیدونکي رزما هغه نجلۍ ده چې همدې ستونزې سره مخ شوې. نوموړي خپله کیسه داسې راته کوي.
یو ورځ ما ته نشناس نمبر څخه زنګ راغی او ما ځواب ورنه کړ. یو بیا زنګ راغی، بیا راغی، نو ما ویل چې زما کارخوندې څوک نه یې. ما ځواب ورکړل چې ما ځواب ورکړ، نو زه په لویه بلا کې ولوېدم. دا زنګ ډېر شو. هره ورځ ما ته زنګ راته، د شپې زنګ راته، او ما به ټلیفون هر ځای پټاوه چې مکړه زما ورونه یا مور مې څوک پوه نه شي چې ما باندې غلط ګمانونه کړي. نو دا زنګ بار وخت راته چې ورور مې کله خبر شو، ویل دا شمیره د چاله. نو ما ویل زه یې نه پیژنم، ما ته زنګ راځي. ویل خانو چې کله یې نه پیژنې، ولې دې ځواب ورکړ، ولې دې موږ ته ونه ویلې؟ ما باندې ډېر غصه شول. ما ته کورنۍ کې غټ جنجال جوړ شو، ان تر دې چې پر ما یې شک وکړو او بل دا چې ټلیفون یې راڅخه واخیسته. نو د یو زنګ نه ما ته دومره لویې ستونزې پیدا شوې.
دا سې پیښې په افغاني ټولنه کې ډېرې تسترګو کیږي، ان تر دې چې په ځینو کورنیو کې د ښځې او خاوند ترمنځ هم ډېر مشکلات جوړ شوي دي. د لغمان ولایت اوسیدونکو شازیه د خپلې خورلنې کیسه داسې راته کوي.
زما یو ملګری و، نو دې ته یو ناشنا شمارې زنګ وهلو. نو دې چې څنګه ځواب کړی، نو هر ځل به دې ته زنګ وه، مزاحمت به یې کوو. نو په دې سره دې ته په کورنۍ کې ډېر غټ جنجال جوړ شو. ټولو دا ملامت کړه، په دې شک وکړ، او داسې کارونه ډېر شوي دي. او داسې خلک ډېر شته په ټولنه کې چې خلکو ته مزاحمت کوي، زنګ وهي او کله چې د ښځې غږ واوري نو کله کې ویني چې بیا بیخي زیات مزاحمت کوي. دا ډېر بد کار دی او هغه خلک چې دا کارونه کوي له هغوی نه هیله ده نور داسې ونه کړي، درس وایي، مطالعه وکړي، له خپل وخت څخه دې سمه ګټه واخلي.
همداشان د کاپیسا ولایت اوسیدونکی روحلا بیا وایي چې اکثره کسان چې کورنیو ته د تلیفون له لارې مزاحمت کوي بیلابیل دلایل لري، چې یوې هم ناپوهي او بیکاري ده. کله چې یو ځوان کار او کسب ولري، نو وخت به دې ته پیدا نه کړي چې ناپیژندو شمیرو ته دې زنګ ووهي او خلک دې اذیت کړي. نوموړی په دې اړه داسې غږېدلی دی.
دا هغه ډله خلک دي چې نالوستي دي او په ټولنیزو نزاکتونو په ښاري فرهنګ باندې اصلا دوی خبر نه دي. نو د دغه ټلیفون پر کرخ باندې کورنۍ ته دوی مزایمتونه کوي او یا کله کله چې داسې کوم شمیره دایره کړی چې هغه غلط وي نو پسې کورنۍ ته زنګ ورشي چې د ټلیفون پر لیک باندې کوم خزوي نو دوی وار وار کوشش کوي چې لامدی لري دې ته زنګ وهي. لامل نه هم ممداد چې دغه دا ډیره اکثریت هغه کسان دي چې نالوستي دي او یا ځین کورنۍ هم اکثریت چې عقده پالي کوشش کوي چې دغه سي د کورنۍ یو شمیرې یو بل تور کی اولدی لاري هغه ته مزایمتونه او هغه ته ستونزې جوړې کی دا په اصل کې یو ناوړه کار دی او دوی به خپل فکر وکړي چې دوی خپل مایندې خويندې لري او کچې ته دوی ته دغه مزایمت وشي نو چې دا څومره بد کار دی.
رحلا وای په ټلیفون نورو ته مزایمت کول کورنۍ له لوی ستونزې سره مخ کوي او کورنۍ تاوتریخوالو ته لارې هواروي.
د ټلیفون پر کرخه داسې کورنۍ ته مزایمتونه او دغه سي بي ځای زنګ وهل کول شي چې د کورنۍ لپاره ډیر لوی سرخوګي جوړ کړي لوی مشکلات رامنځته کړي او د دوی ټولنیزو اړیکو باندې منفي او ناوړه اغیز وکړي او ځکه موږ تاسو خو پوهیږو چې په افغاني ټولنه کې دغه ډول مزایمتونه په اکثریت کورنۍ کې د دې لامل شوی دی د کورنۍ اړیکې سره سړی شي او د خزي او خوان ترمنځ اړیکې لمانځه لاړ شي نو اکثریت وخت چې دغه زنګونه راځي د کورنۍ غړي داسې فکر کوي چې ممکن د کورنۍ خزینه طبقه دغه خلکو سره اتمن یا کوم اړیکې لري یا کوم ارتباط لري نو هغه یې پرته لدی چې د دې فکر وکړي چې دا کوم مزاحم کس دی مستقیم په خپل خور یا په خپل مور یا په خپل میرمن باندې شک کوي.
همداشان د لوګر ولایت اوسیدونکو محمد ظاهر بیا په داسې کسانو چې کورنۍ ته په موبایل مزاحمت کوي غږ کوي چې د دې کار څخه خلاص واخلي او ځانونه په مثبتو کارونو بوخت کړي.
متاسفانه چې نن سبا په افغاني ټولنو کې داسې ځوانان او نارینه محدود شمیر البته پیدا کیږي چې د عصري ټکنالوژي لکه ټلیفون یا نورو غږیږو برېښنایي غږ رسوونکو وسایلو څخه ناوړه استفاده کوي، خزینه قشرونو ته او کورنیو ته بې ځایه زنګونه وهي او زموږ خویندې او میندې د آزار او وضعیت سبب ګرځي. زما هیله د دې ځوانانو څخه دا ده چې خپل اخلاقي نظام ته متوجه شي او خپل اخلاقي اسلامي وجایب وپیژني ترڅو نورو کورنیو ته بې ځایه زنګونه ونه وایي، آزار او وضعیت سبب یې ونه ګرځي.
کورنۍ یعنی څه؟
کورنۍ د تعلیم او تربیه بنسټ.
کورنۍ یعنی ژوند.
کورنۍ یعنی د ټولنې سمبول.
کورنۍ یعنی هیله، یعنی خوشحالی او هر هغه ښه تعبیر چې موږ په ژوند کې لرو هغه یعنی کورنۍ.
د کورنۍ ژوند د بهبود، رغښت او د کورنۍ ژوند د لاښکلي کولو په پار د ازادي رادیو د کورکلي خبرونه واورئ.
نو دوستانو د خبرونه په دې برخه کې مو دا پوښتنه چې ولې ځینې کسان په موبایل کورنۍ ته مزاحمت کوي او حل لارې څه کېدلی شي د کابل پوهنتون د ټولنپوهنې د برخې له استاد زلمی هوتک څخه کړي چې اورېدو ته ستاسو پام را اړوم.
پټولنه کې ځینې کسان چې خصوصا حلقان یا نارینګان چې کله وشمیرې ته زنګ وهي هلته چې د جلې یا ښځې غږ واوري نو بیا پر لپسې زنګونه وهي، یعنی مزاحمتونه کوي کورنیو ته. دلته علت څه بولئ تاسو؟ استاد چې ولې دوی داسې کار کوي؟
افغانستان کې ډېرې ناخوالې ډېرې ستونزې شته چې د هغو څخه یو همدغه ده چې د وګړو یا د خلکو دغه ډېر ټیټه کچه د پوهې او بل فرهنګي غنی فرهنګ چې موږ ته وایي کنه چې خلک هر څه خپل مسؤلیت او خپل کار داسې باید ادا کړي چې بل چا ته مزاحمت ونه کړي. نو دا د فرهنګي لحاظه دا ټولنه هم بیچاره ستونزې لري، غریبه ده، بیچاره ده. نو دا خو ډېر بد کار دی، ډېر ناروا کار دی. موږ که وایو چې موږ په یو اسلامي ټولنه کې ژوند کوو، د اسلامي لحاظه هم دا کار ښه نه ده. که وایو چې موږ په یو انساني ټولنه کې ژوند کوو، د انساني لحاظه هم دا ښه کار نه ده.
کله چې په یوې کورنۍ کې یوې مېرمنې ته یا یوې خور ته یا یوې نجلۍ ته لور ته
د ناپیژندې شمارې نه زنګونه راځي. د کورنۍ ته څه لازم دي چې دوی څه باید وکړي؟ ځینې کورنۍ چې دستي شک کوي په دې نجلۍ باندې یا په دې ښځې باندې، دلته تاوتریخوالی منځته راځي.
ټولنه یا کورنۍ هغه مجموعه ده چې هلته انسانان په جمعي ډول په ډله ییز ډول سره ژوند کوي، په یو بل اعتماد لري، یو بل سره په ټولو مسایلو کې یو بل سره کومک کوي. نو دوی ته لازمه ده چې دفتن کې داسې یو حالات کې یو تلیفون راځي، دوی باید نارامه نه شي. دوی باید تلیفون وګوري چې کومه شمېره ده، بیرته دغه ځوان ته یا دغه چا چې زنګ وهلی ده هغه ته باید زنګ وي چې ورور ولې مزاحمت کوي، ته موږ پېژنې، د موږ سره اړیکې لرې، د موږ خپلوان یې، بې ځایه مزاحمت مه کوه، دا ښه کار نه ده. او که بیا چیرې ونه شو، یوازې د دې چې په خپل د کورنۍ په غړي باندې دوی خدای نه کده اشتباه وکړي، بهتره به دا وي چې دغه شمېره هغه مسؤولینو سره، امنیتي حوزو سره، د وزارت مخابراتو د شبکو سره په تماس شي او دغه نمره هغوی ته ورکړي چې هغوی پلټنه وکړي. او که مزاحمت دوامدار وي، که مزاحمت دوامدار نه وي، یو زنګ وهلی، بهتره دا ده چې هغه شمېره په بلاک لیست کې داخله کړي چې بیا آینده ورته زنګ ونه وهي. اما بهتره به دا وي چې کورنۍ یوازې دې چې په خپل د کورنۍ په غړو باندې یا په خپل خور یا په خپل میرمن یا په بل چا باندې اشتباه وکړي، بهتره به دا وي چې په ډېره نرمه ژبه وغږېږي چې دا څوک چې تاسو زنګ وهه، خپلوانو خپلوان راکوي ماته شمېره چې زه ورسره، او که نه نابلده شمېره وه، هغه څوک چې نه پېژني هغه مخکې طریقه چې مو ویلې، په هماغه ترتیب باید دوی کړنې وکړي یا اقدام وکړي تر څو هغه د کورنۍ هغه شیرازه ورته ووایو چې دا د منځه لاړ نه شي، سو اعتماد منځته رانه شي او په مینه او محبت ژوند وکړي.
او وروستۍ پوښتنه دا چې استاد، داسې خلکو ته څه ویل لرئ چې دوی باید څه وکړي؟ داسې کسان چې کورنۍ ته مزاحمت کوي، زنګونه وهي، هغه که نجونې وي که خویندې وي، نو دغه کسان ته چې مزاحمت کوي دوی ته تاسو څه ویل لرئ؟
ما ټولو افغانانو ته، ټولو ځوانانو ته، د دې وطن وګړو ته دا پیام، دا مې پیام ده، دا مې مسج ده، دا مې ورته وړاندیز ده چې دا ښه کار نه ده ورونو، ډېر بد کار ده، ډېر ناروا کار ده. حتی د دې دپاره زه داسې کلمه نه پیدا کوم چې زه ورته وایم ته څنګه جرأت کوې چې څوک نه پېژنې ورته داسې یو قیاس وکوه چې ته په کورنۍ کې خدای نه کړه د تا خور، د تا مور، د تا ورېندار، د تا د کورنۍ غړي ته که دغسې یو څوک مزاحمت وکړي ته به څه عکس العمل وښې؟ حتمن عکس العمل کوي. نو وخت چې په ځان یې نه لورې، په بل چا باید دا لورې نه ونه لري، هغوی ته باید مزاحمت ونه شي. د یوې خوا نه دا مزاحمت ښه کار نه ده، د بلې خوا نه د تا شخصیت ډېر ټیټېږي. ته څنګه په کوم جرأت یا په کوم اخلاق یا په کوم موازینو ته باید یو چا ته زنګ وي چې هغه نه پېژني او هغې سره ته څه ګونه اړیکې یا څه خاص لري د هغې نه؟ خو بهتره به دا وي چې هر څوک په خپله د ځان قاضي شي، په خپله ځان تفتیش شي، خپله ځان کنټرول کړي.
ګران اوریدونکو، دا او د دیونې د کورکلی د خبرونې مطالب چې تاسو ته وړاندې کړل، تر بیا ښه وخت ولرئ.
غم زهیر انسان خجل تر هر اسیانا شوم غم زهیر انسان خجل تر هر اسیانا